څنګه کو له بل پښتنه نکو زما د مېرمنې نوم لیما ده او دوی لوڼې لرم یوه تیرانې میشي بله تلوسه
با امید ای که با اظهارات شما افغان ها تشویق شوند از گرفتن نام خانم های خود نشرمن و افتخار بدانند
ډېر مننه زرغونه منګل قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې افغان امنیتی چارواکی وایي چې ژر به د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته واورئ. د افغانستان حکومت نن مرستندویو هیوادونو ته د خپلو ژمنو راپور وړاندې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د سوریې اوربند مهم ګام وباله. عراقی قوماندانان وایي په موسل کې د داعش ډلې بشپړې ماتې ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت به نن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کانفرانس کې له مرسته کوونکو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. نړیوالو مرستندویانو د 2016 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام پر شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې مشروطه ژمنه وشوه. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالو یو لوی شرط و. د مالیه وزارت وایي د څارنې او همغږۍ بورډ غونډې ته چې ولسمشر محمد اشرف غني او د ملګرو ملتو ځانګړی استازی تادامي چې یا ماموتو ګډون پکې کوي د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازی هم وربلل شوي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو کار پیل شي. په دې وزارت کې د سالنګونو د لوی لارې رئیس محمد رجب نشاط پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل د نوي تونل د جوړولو کار به شپږ ویشت میاشتې وروسته پیل شي، خو تخنیکي کارونه یې د قرارداد له لاسلیک کېدو سره سم پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې له ام سی سی یا ماري لیبون کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالي به د سه شنبه په ورځ وي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک وایي چې په داسې تاریخي لوبغالي کې د نړۍ د کرکټ له ډېر پیژندل شوي ټیم سره لوبه افغانانو ته د ویاړ وړ او امتیاز دی.
لارډز یو تاریخي لوبغالی ده، ډېر پخوانی لوبغالی ده. د کرکټ دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه هم یو تاریخي لوبه وي، ولې په دې چې په میلبرن یا ام سی سي کرکټ لوبډله کې به کرکټ د نړۍ تکړه او وتلې څېرې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه غړي حمید حسن او محمد نبی ساحل په ام سی سي کې لوبه کړې ده. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د عراق پوځي قمندانان وایي چې په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختدریزي ډلې ماتولو ته نږدې شوي دي. د دې سختدریزي ډلې غړي ویلي چې تر مرګه به په موسل کې وجنګي شي. په عراق کې د ګډو عملیاتو قمندان پرون شنبه وویل چې ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په لنډ وخت کې به د دجلې سیند غاړې ته ورسیږي. یو امریکایي جنرال له بغداد په ټلیفوني مرکه کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ډېر ژر شایع د بری اعلان وشي. ویل کېږي چې په موسل کې د داعش سلګونه وسلوال پاتې دي او په زاړه ښار کې تقریبا یو کیلومتر مربع ځمکه په لاس کې ده. وسلوال په سیمه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. له دې عمله د امریکا الوتکو ته ګرانه ده چې د هغوی تر اولکې لاندې سیمې بمباري کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوی ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. اچ آر مکمستر پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې د سوریې په وخت د نن یکشنبه د غرمې له 12 بجو اوربند پیل شي. د اوربند د امریکا لپاره لومړیتوب وباله. ویویل د ټرمپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربند په برخه کې شوی تشویق شوی دی. مکمستر دا هم وویل چې امریکا د داعش ماتې د سوریې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرستې د خلکو د کړاوونو له کمولو او خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو خلکو په بیرته ستنولو کې مرستې ته ژمنه ده. تاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن یک شنبه اوکراین ته په خپل لومړني رسمي سفر کې کیف ته ورسیږي. دی به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وویني. تیلرسن وروسته له دې اوکراین ته ځي چې د جی شل په سرمشیزه کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره له یو بل سره مخامخ خبرې وکړې، سره له دې چې ټرمپ له پوتین سره خپله کتنه فوقالعاده وبلله، خو د ده حکومت لا هم پر روسیه بندیزونو ته دوام ورکړی دی. امریکا پر روسیه وروسته له دې بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا متحده ایالاتونو له یمن، سومالیا، جنوبي سودان او نایجیریا سره د 350 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا ژمنه د جرمني په هامبورګ ښار کې د جی شل د هیوادونو په غونډه کې اعلان شوه. امریکا د نړۍ تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. او د ترکیې د اپوزیسیون مشر کمال کیلیچ داروغلو غواړي چې سبا دوشنبه د عدالت په نوم د یو میاشتنی لاریون په پای کې خلکو ته وینا وکړي. په دې لاریون کې چې له انقرې تر استانبول پورې وشو په زرګونو کسانو ګډون وکړ. د جمهوریت پال ولس ګوند مشر کمال کیلیچ داروغلو نن یکشنبه وویل چې د هیواد په عدلي سیستم کې د پریمانه بې عدالتیو او اعدامو په څرګندولو کې مرسته وکړه. د ده پلویانو وویل لاریون چې د جون په 15مه له پلازمینې انقرې پیل شو د دې لپاره تنظیم شوی چې د جمهوریت پال ولس ګوند پارلماني غړیو پر نیولو او د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سیاستونو اعتراض وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. 8:00 شوې. که د دې خبرونه په دوام کې را سره وي نو وابوري په کندز کې امنیتي چارواکي وایي ژربه په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي.
ناخوالې دي او دلته د کلیو کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې شل نفره دېرش نفره راغلي دي ناستي.
ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د سرپرستو وزیرانو پر ځای خپل کاندیدان ورمعرفي کړي. حکومت وایي
دغه د دنګ یو ځنې لامل هم دا غوړه کړو چې هغه راکسته د کاندید وزیرانو په ستاسو شرګې ته معرفي شي.
د جلال آباد شاروالي وایي د کال په دوهم فصل کې و اویا میلیون افغانۍ مالیه ټوله کړي، خو شاریان وایي چې زورواکان مالیه نه ورکوي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو پښمار یو زورواکي چې وشي هغه بیرته چارواکو ته راځي کی.
د خوست ولایت شورا غړیو د هغه سړک د پرانستل کې د غوښتنه وکړه چې خوست ښار له ولسوالۍ سره نښلوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې تاندې څنګ او حقیقت سره خبرونې هم لرو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پلان لري. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي په خان آباد ولسوالۍ کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قتلونه او غلاوي کوي چې د خلکو ورځنی ژوند او د کندوز تخار لویه لاره ای د مسافرو په مخ له خطرونو ډکه کړې ده. د کندوز امنیه قومندان وایي چې ډېر ژر به په سیمه کې پوځي عملیات وکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندوز امنیه قومندان وایي په نږدې وخت کې به په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شي. جنرال عبدالحمید حمیدی بیګا له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د دې عملیاتو د پیل دقیق وخت څرګند نه کړ، خو وایي منله چې په خان آباد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې وسلوال طالبان او هغه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې لاس لري چې د وسلې په زور ګټې کوي. جنرال حمیدی وایي د ټولو امنیتي ادارو په ګډ پلان کې پریکړه وسوه چې خان آباد ته اضافي ځواکونه واستول سي څو هغه کسان ونیول او قانوني ادارو ته معرفي سي چې په خان آباد کې جنایتونه پیل کړي دي. بے شک دا هم مستوال مخالفان دي او هم هغه فرصت طلب خلک دي چې په ټوپک ګټه کوي. په دې کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې مخکې د پاتونکوونکو په نوم وسلې ورکړ شوی وي. خانآباد ولسوالی کندوز ښار ته لنډه پرته ده او په وروستیو دوو کلونو کې دوه وارې د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه د جمعې په ورځ د خپل سره وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شپږ ملکي کسان زخمیان شو. د رپورټونو په حواله داسې نه ګڼل کېږي چې دا ډلې له وسلوالو طالبانو سره تړلې وې. د خانآباد یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه راهیسې د ولسوالۍ بازار تړلی دی. د خانآباد یو اوسیدونکي الانور د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې غیر مسؤولو وسلوالو ژوند ربانی تریخ کړی او له حکومت یې وغوښتل چې له خلکو سره مرسته وکړي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلیو کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې شل نفره دېرش نفره راغلي دي ناست دي او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړې دي او څوک مو آواز نه اوري.
د خانآباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دې وضعیت حتی د خپلو کورونو او سیمو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. خو د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ښه کولو لپاره په پلان کې لري چې اضافي پوستې واچوي، امنیتي ګزمې زیاتې کړي او د مشکوکو کورونو تلاشي به پیل کړي. د کندوز امنیت قمندان څرګنده کړه چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د علي آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ لار پرانیستې ده او خلک په آرامۍ تګ راتګ کولای شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په دولتي ادارو کې د سرپرستانو پر موجودیت سربیره د سترې محکمې د دریو غړیو د کارموده هم پای ته رسېدلې ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
ولسی جرګې د پوخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه او وی ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولې ده.
از اعضای محترم کابینه را به سرپرست
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه څه باندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول د قانون خلاف دی.
دا په داس حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ په خوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پېټرولیم او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلې وو. ولسی جرګې خبرداري ورکړې وو تر څو چې د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پیژندل شي، یوازې دغه درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کې نږدي. تیر کال ولسی جرګې شپاړس وزیران د اویا فیصد بودیجې د نه لګولو له امله استیضا کړل چې په نتیجه کې و وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشری ماڼۍ بیا هم د تیر پسیر ډاډ ورکوي چې په دې حق له ډیر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې و د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنی غوره انتخاب و د دې لامل سوی دی چې دغه پروسه څه ځنډېدلې ده.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان د شنبه په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو.
د خوست ولایتي شورا غړیو او یو شمېر مدني فعالانو د ځایي ادارې له چارواکو او د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ښار د کاروان سرای لوري ته غځېدلی عمومي سړک چې له څه مودې راهیسې تړل شوی دی بیرته پرانیسي. دا سړک چې د خوست څلور ولسوالۍ او درې اداري واحدونه له ښار سره نښلوي شاوخوا دوې میاشتې مخکې هغه مهال په بشپړ ډول بند شو چې د دې سړک په اوږدو کې وسلوالو طالبانو په یوه امنیتي پوسته د موټر بریټ وکړ. له خوسته د نجیب الله علي خیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ هغه خبري ناسته چې د ولایتي شورا او یو شمېر مدني بنسټونو لخوا د خوز زړه هوایي ډګر د سړک د بیرته خلاصېدو د غوښتنې په موخه جوړه شوې وه. ویناوالو ویل چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د نږدې نیمایي خوز اوسېدونکو ته سختې ستونزې جوړې شوې او هغوی نشي کولی پر وخت ښار ته راورسېږي او یا خپلې رسمي چارې ترسره کړي. د خوز د ولایتي شورا پخواني رئیس عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او ځایي ادارې پر چارواکو غږ وکړ چې د ولسونو د ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
د تیرو دوه کلونو راهیسې او په تیره بیا په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوست د څلورو ولسوالیو او دریو اداري واحدونو عمومي سړک خوست په هوایي ډګر کې د میشتو دواکونو لخوا تړل شوی ده. زموږ غوښتنه دا ده چې ولس نور دا نشي زغملی. موږ غواړو په ولسمشر او په امنیت شورا باندې غږ وکړو چې دوی دې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او ولایتي اداره مسؤوله ده چې په دې برخه کې خپل جدي اجرات ترسره کړي او زر تر زره د دې لارې غم وکړي.
مدني فعال او د هیواد پال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد کاظمی وایي کچیر د دې سړک د خلاصون په باب د ولس ولایتي شورا او مدني فعالانو غږ وانه وریدل شي نو خلک به لاریون نه وکړي.
په دې سړک نه تقریبا باک زوزمیدون علي شیر خلبیسات صبري فرمبوغ خرسین لټکو پر دا منطقه تقریبا نیم خوص تقریبا په لکونو لکونو خلک دینه لوندې دي. یقین لرو په دې چې کچیر کې د لیار خلاصون شي خلک به موټونو ته سړکونو ته روزي او مظاهرات او تظاهرات وبول دوسنه پورې کې.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کاروان سرای په امتداد غزیدلی د زاړه هوایي ډګر سړک د بندیدو له کبله خزي او ماشومان ډیر په تکلیف کېږي. د ولایتي شورا وکیلان عدبی بی عمری په دې اړه وایي
په سلګونو خويندې دومره ګرمي وي په موټر کې چې د زپونه وکی په ګرمۍ کې زموږ ماشومان څه کړی دي. لیار تړل باید پرېږ دی لیار باید جوړه کې باید وای نه تړي ځکه چې دا ظلم ده. د نړۍ په هارو هیواد په قانون کې دا ظلم ده باید لارې خلاصې کړي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی قمرعلي لکنوال هم وایي کچیرې دا لاره خلاصه نشي نو د ولایتي شورا د غړو په توګه به د ولس پریکړې ته مراجعه وکړي.
که وتړل شوه نو بیا به ولسونه نهایي تصمیم په دا مورد نسي. نورې موږ سره بله لاره موجوده نه ده. موږ د ولسونو په څنګ کې یو ځکه چې د ولسونو استازی یو.
بل لوري ته ځایي چارواکي ویلي چې د صحرا باغ په امتداد د پخواني سړک د بیا فعالېدو او رغونې د سروې چارې پیل کړې دي. یاد دي وي څو ورځې وړاندې د خوست زاړه هوایي ډګر د سړک د خلاصون لپاره د همدې لارې پر اوږدو سلګونو پرتو خلکو لاریون کړی و. ښار ته راغلي فرعي لارې تړلې وې او د ګاډو چلونکو هم خپل موټر د اعتصاب په ډول درولي ول.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په روانه خبرونه کې البته په دوهمه نیمه کې دوونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه د جلال آباد شاروالۍ مسؤلان وایي د شار اتیا سلنه خلک شاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي خو د جلال آباد شاریان وایي یوازې زورواکي د شاروالۍ مالیه نه ورکوي. له دغه شاره د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د جلال آباد خاروالۍ مسؤلین وایي په سلو کې شل سلنه خاریان ځان مکلف ګڼي چې خارپاکۍ مالیه ورکړي او پاتې سلنه کسان د مالیې له ورکړې فرار کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې د خاروالۍ فعالیتونه په ځینو برخو کې لزن او خنډ سره مخ کیږي. د جلال آباد خاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي په روان کال کې د خاروالۍ ټول مالیاتي عواید شاوخوا واویا میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبرې د خارپاکونې مصارف نشي پوره کولی.
د اوسه پورې منګه د صفایي د ټکس په برخه کې چې د خاروالۍ ډیره مهمه عایداتي منبع ده هغه چې لازمه ده هغه حتی نه رسېږي. نو د پیسو ارقام خو چې ما وسال ته ارایه کړل زمونږ د دغه دویم روبې مجموعی عاید البته د خاروالۍ د ټولو عایداتي منابعو نه د واویا میلیون
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې خاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډارېږي. دوی وایي د جلال آباد خار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
خاروالۍ کې بم ستونزي خو اصلي لامل یې د خار زورواکي دي. هر خبره زموږ زورواکو ته وځي که تاسو دا شل فیصده وګورئ د خاروالۍ لیست کېدی شي دا به ټول هغه خلک چې د دوی نه به نور بېوزله خلک په دې خار کې نه یي. هغوی د دې نه یېرېږي که چېرته موږ دغه د صفایي ټکس تحویل نه کړو نو کېدی شي سبا ته موږ پسې جرمانه راشي.
دا بخار خو همدې مالدارو چټل کړی دی. د یو غریبانو خو نه یې چټل کړی. غریب به په تا ته څه خپل ځان نشي ساتلی. همدغه مالدار نه دی چې وخت لی د حکومت ته ځای رانځه سره کوم حکومت دی باندې غریب باندې حکومت کوي.
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالیې په راټولولو کې خروالی ګرمه بولي او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي. وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د خروالی مسؤلین که په خپلو دندو ونه ډارېږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو پشمار یو څو زورواکي چې وسی هغه بیرته چارواکو ته راځي کی کچیرته چارواکي د دوی سره سازشونه کی او تنونه ډاریږي خپل موقف او خپل وظیفه ونه ساتي نو زه فکر کوم هغه هم لاري ته راځي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره یوازې د پاکي مالیه نه ده چې خروالۍ په راټولولو عجز ده. دوی وایي ځینې مافیایي کړۍ شته چې د خپلو مارکیټونو او سرایونو ټیکس خروالۍ ته نه ورکوي او د خلکو په خبره همدې کړیو د خروالۍ اکثره قراردادونه په ډېر ټیټ نرخ اخیستي دي.
اته بجې او شل دقیقې شوې. اوس مجمل اندرته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مطالب چاپ شوي دي.
ل واشنگتن څخه خبرېدون کې ډیلی کالر وی پانی د امریکا د یو متقاعد ډګروال لاورن سیلن لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستونزه پاکستان دی. لیکوال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر روستوي سرګندونو ته په اشاره وایي. حتی د پاکستان پخواني سفیر وایي چې د هیواد پر وړاندې باید جدي چلند خپل شي. دا متقاعد امریکایي سیمنصب په خپل لیکنه کې زیاتوي امریکا تر هغې افغانستان کې جګړه نشي ګټلی څو چې پاکستان د افغان طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. لیکوال وایي باید تېروتنه ونه کړو. پاکستان په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب نه غواړي او دا ځکه چې پاکستان افغانستان ته د خپل نفوذ د یو هیواد په سترګه ګوري. لیکوال له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو ته اشاره کوي چې د جورج بوش او بارک اوباما د ولسمشریو په دورو کې د هیواد ته ورکول شوي او زیاتوي دې مرستو هیڅکله پاکستان دې ته ونه هڅوي چې له افغان طالبانو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی له ملاتړه لاس واخلي. لیکوال لیکي پاکستان تر ډیره په طبیعي توګه یو ملت نه دی بلکې د برتانیا لخوا د هندوستان د ویش په نتیجه کې له بېلابېلو ټوټو او قومونو یو جوړ شوی هیواد دی. ډیلی کالر ویبپاڼه زیاتوي د اسلام پالنې او سختدریزۍ پروګرام نوښت د پاکستان پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق وکړ او هدف یې په دې هیواد کې د توکم او قوم پر بنسټ د بېلتون غوښتنې د غورځنګونو ځپل و. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو او د دې هیواد په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ په اړه پشته انتظار لیکنه کړې. ورځپاڼه په افغانستان کې د روسیې په مبارکه میاشت کې پرله پسې مرګونو او خونړیو پیښو ته اشاره کوي او وایي په داسې حال کې چې افغانستان سوځي د هیله مندۍ سترګې د امریکا د دې اوږدې جګړې په اړه د واشنگټن نوې پالیسۍ ته دي. د لیکنې په وینا ویل شوي و چې ولسمشر ټرمپ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو سره تر خپلو وروستیو لیدنو وروسته خپله افغان پالیسي اعلان کړي خو د افغانستان د خرابېدونکي امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره نوي څه لا نه دی اعلان شوي. د لیکنې لیکوال لیکي ټولې نښې داسې ښیي چې افغانستان اوس په یو دلدل بدل شوی او ولسمشر ټرمپ اړ دی چې په اړه یې ولاره چاره خپله کړي.
د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې وه پرون شنبه پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرته د غونډې ټولو ګډونوالو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه یو وار بیا تایید کړه. په جرمني کې دا دوه ورځنۍ سرمشیزه له پراخو اعتراضي مظاهرو سره مخامخ شوه. د مسئلې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هامبورګ کې د نړۍ د شل سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو ونتوانېدل چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس د تړون سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه رایه خپله کړي او د هغه نظر بدل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې دوه ورځنۍ سرمشریزي د پای په وینا کې وویل چې له امریکا پرته د نولس سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه تایید کړه. انګلا مرکل وویل زه خوشحاله یم چې د دې ډلې نورو مشرانو د پاریس موافقه ومنله او نه بدلیدونکې یوه بلله. هغوی ومنله چې د پاریس د موافقې پر اساس باید ژر تر ژره خپل مسؤلیتونه سرته ورسوو. موږ د انرژۍ او اقلیمي بدلون په اړه د هامبورګ کاري پروګرام جوړ کړ. د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه په 2015 میلادي کال کې سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر یو میاشت مخکې له هغې د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د فرانسې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې د روان کال د دسمبر میاشتې په 12مه د پاریس د موافقې د عملي کولو او د زیات پرمختګ لپاره یوه نړیواله غونډه بحث ته راوبولي. د رپورټونو په حواله د فرانسې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هڅولو به بریالی شي او د دې موافقې په اړه د هغه نظر به بدل کړي. د هامبورګ د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین هم سره وکتل او تر دوو ساعتونو زیاتی خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو په سوریه کې د جګړې په اړه ځینې موافقې هم کړې دي. په هامبورګ کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د سرمایهدارۍ نظام یو شمېر مخالفو ډلو لاریونونه وکړل، موټرو ته یې اورونه واچول او په ځینې سیمو کې له پولیسو سره نښتې هم کړې دي. د جرمني چارواکو ویلي چې په دغو نښتو کې تر 200 زیات پولیس زخمیان شوي او لږ تر لږه 200 مظاهرچیان او اعتراض کوونکي نیول شوي دي.
اوس په بیرته د افغانستان سولې ته راشو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې له طالبانو سره اوربند وکړي څو د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو راتلونکي انتخابات په لرې پرتو سیمو کې هم ترسره شي. دا اوربند ممکن دی. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له یو کتونکي یونس فکور سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د دې اوربند امکاناتو په اړه ښاغلی فکور وایي:
فکر کوم دا نوایی خبره ده، د کنداریانو خبره، د ملخان الوزول دي. هغه په دې چې د سولې عالي شورا ول مستقلانه دا توانایي نه لري تر هغه چې عمومي د دې چنجانبه مذاکراتو په نتیجه کې چې پاکستان دی، امریکا د ناتو د افغانستان دی، طالبان دې ته قانع نشي چې سولې پروسه او خبرې بار واچوي.
فکر سب کېدې شته چې د سلطان ترمیاشت پورې ډېر وخت کېدې شته چې تر هغه وخت پورې همدا نړیوال تلاشونه هم سره یو ځای شي او طالبان اوربند تر امات شي.
یو دا د چې د سولې شورا وایي موږ د تلاشونه پیل کړی دی او طرح جوړو، او ما هم دا خبر واورې دي چې ادیب سراوی لیک چې د دې بیان وکړي چې موږ پر داسې طرح کار کوو. یو دغه امیدواري ده چې د امریکایانو تر فشار لاندې چې چینایان، امریکایان، پاکستان او افغانستان داسې تلاشونه پر کار لري چې طالبان سولې ته عزیز هغه نو په غټ پروګرام کې دی چې بیا نو پر کال چیرې دا ممکنه سوله دې ته زمینه برابر شي چې په انتخابات طالبان خصوصا په ولسوالۍ لاسوهنه ونه کړي. دا هغه پروګرام دی، اما دا چې دوی تلاشونه پیل کړي دي او د دوی په تلاشو به دا ممکنه سي چې په ولسوالۍ کې به طالبان دزبند وکړي، زه دا ناممکنه بولم.
مثلا که چېرته طالبانو ته دوی دا وړاندیزونه وکړي، فرضیه ده چې په ولسوالیو او په لری پروتو سیمو کې که چېرته تاسو جګړه ونه کړي، کېدای شي چې ستاسو استازي حتی پارلمان ته لاره وکړي. آیا ممکنه نه ده چې په دې ډول باندې هغوی تشویق شي یو ډول او اوربند وکړي؟
دلته هلته کوم طالب، کوم مستقل قومندان چې د خپل مشرانو تر قومندې لاندې نه دا په خوان دا کار شوی دی چې د ځینې د سی حکومت خپل کار کړي، یو دا که پروګرام داسې مطراسي چې د ولسوالۍ په انتخاباتو کې خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې طالبان دزبند وکړي، نو که طالبان د قطر ولسی جرګې ته غواړي خپل کاندیدان معرفي کړي، دا به د سولې د عمومي پروګرام پر اساس وي، نه د سولې د عالي شورا د تلاشونو په نتیجه.
سیاسي چارو کتونکی یونس فکورو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي، داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ نږدې دی عملی شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي، ځکه چې اکثره وخت وریز وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده. لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګه، خو اوس د لنډو خبرونو نوبت ده. د افغانستان حکومت به نن یکشنبه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له مرسته کوونکو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو کار پیل شي. په سالنګونو کې د نوي تونل د جوړولو طرحه او د تخنیکي مطالعاتو قرارداد پرون له یوه آسترالیایي شرکت سره لاسلیک شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې له ام سی سي کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالۍ د سه شنبه په ورځ ده. د عراق پوځي قمندانان وایي په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې ماتولو ته نږدې شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هغه اوربان چې ټاکل شوی ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي، د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن یکشنبه اوکراین ته په خپل لومړني رسمي سفر کې کیف ته ورسیږي. دی به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وویني. د امریکا متحده ایالاتونو له یمن، سومالیا، جنوبي سودان او نایجیریا سره د 350 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. او د ترکیې د اپوزیسیون مشر کمال کیلیچ دا روغلو غواړي چې سبا دوشنبه د عدالت په نوم د یو میاشتنی لاریون په پای کې خلکو ته وینا وکړي. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرام لرو. لومړی هم حقیقت څه دی؟ مخکې تر دې وبخښئ، حقیقت څه دی خبرونه تر تاندې څانګې وروسته ده. لومړی هم تاندې څانګې واورئ، ورپسې هم حقیقت څه دی.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونی داس یو سندرغاړی راغغو چې له ماشومتوب یې سندرې پیل کړي. حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی. دی وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپلا د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. دا په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هغلته مې کیسټ وکړلې. ما یو کیسټ و چې د رباب منګی په نوم باندې و. نو اولنې نوم چې ما ته هماغې کیسټ کې کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې و مخکې، او بیا حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم رښتیا سره، په ما باندې به دا نوم بند نه لګېدلو. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندرې دې په یاد دي؟
او ولې نه، دا هغه وخت سندرې ما په یاد دي تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې وه، دا حکیم جان پورې دي شعر و چې ما په کیسټ کې کړو، ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته، خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته.
دا
دی کال کې ما پنځه با سندرې ما کړې دي چې درې غزل دي، یو داسې مسته سندره ده او یو ټپیزې مې کړې دي.
کدا مسته سندره لګ راته زمزمه کې
دومره په خبر خبر مزه په زوال به واوړې، دومره په خبر خبر مزه په زوال به واوړې، ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې، مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلې دي، غزلې دې ویلې دي، باید ته ټپیزې ووایې. ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې، داسې وو چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیزې د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلبا کوي، نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و. زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم. زه چې مینوم ډېر ښه و، د چا بزان د چا بزړه و، لبلتان نه خبر نه و، زه په قسمت دومره سپیروم وای، هغه د بل شو زه یوازې پاتې شوم. سندر خو ما بیخی زیات ویلی دی همای جان، لکه مخکې چې ما تو چې ول کله نه کې ما مخ وکړه ډیر زیات کې سټه می خو کومې سندر چې ما ته ډیر شهرت راکو دا دوه کال کې چې هغه سندر ما ایله ده د کبیر ریحان شعر ده، او دا سندر وزه ته زمزمه هم کم. الله مزرا نه حسن چې زړه در په سیوا چوم، مزرا نه حسن چې زړه در په سیوا چوم، لپے لپے وینے بپخل در پسے واچھوم،
مزارانا حسینا چھزڑا در پسے واچھوم، مزارانا حسینا چھزڑا در پسے واچھوم، لپے لپے وینے بپخل در پسے واچھوم، لپے لپے وینے بپخل در پسے واچھوم، اللہ مزارانا حسینا چھزڑا در پسے واچھوم،
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو، نو بېخي کار نه کولو. دې تر ورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخیستی وو ورتلی، نو څه یې کول؟
هو مخکې به لکه مونږ ورتللو، هغلته مونږ نه به د میاشتې یا دیش افغانه یا پنځوس افغانۍ اخیستلې. بیا به چې مونږ پروګرام ته تللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمین را کولو مونږ ته. بیا مونږ پروګرام ته تللو نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
ډېر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې مونږ بیخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته، میندې خو ټولې میندې دي خو خپله مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند دی اوس بیل تا غم خورې مورې زب چات کوم غک چې مورې مورې
حسې د زړه په زور مې ما یادوا حسې د زړه په زور مې ما یادوا بس جانا نور مې ما یادوا.
خو ګوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بل خبرونه ښه او خوشاله ژوند درته غواړم.
مرګ یې پام را تل ځان ګراند مرګ یې پام را تل ځان ګراند ما یادو خورور می ما یادو ما یادو خورور می ما یادو بس دې جانا.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلام درنو اوریدونکو، زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت اسد د دی ونی پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. افغان دولت د جزا نوی قانون توشی کړي. په دې قانون کې یو سفر کې انټرنیټي جرمونو ته ځانګړی شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ترهګرو هغه ویبپاڼې چې دولت ضد خپرونه کوي قومي او ژبني تعصب ته لمن وهي هم وتړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه کار کوي ترسو هغه لیس جوړ کړي چې لمخې باید څومره او کومې ویبپاڼې وتړل شي. خو نه، یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نوي توشي شوي قانون او د انټرنیټي پاڼو د بندېدو په اړوند یو شمېر اندېښنې لري. دا چې له کومو مسایلو اندېښنې موجودې دي د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع باس کوو. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوی مسؤول مجیب خلوتګر مو ملمه ده.
ډېره زیاته مننه خلوتګر صاحب کور مودان چې وخت مو راکړه. پیلې له دې نه کوچې لتی رتبه وفتو رئیس د انټرنیټي جرمونو په اړه د ولسمشر توشي شوی فرمان چې تاسو په ځینو برخو باندې نیوکه لري او ادا کوي چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په خاطر باندې دا هر څه کیږي، کاغه موارد باندې وغږیږي، څه فکر کوي کوم داسې موارد دي چې تاسو په نظر باندې هغه د بیان ازادي محدودوي؟
مننه. یو نیم هفته مخکې ولسمشر یو قانون توشیح کړه، سه هغه قانون د جزا د افغانستان د جزا قانون دوامه برخه یا دوامه مجلد و په دغه قانون کې یو فصل شته د انټرنیټي یا سایبری جرایمو قانون. مونږ فکر کوو سه دغه برخه یا دغه قانون دغه فصل د بیان د ازادي او همدارنګ د اطلاعاتو په لاسرسي کې محدودیت ایجادوي. زمون په آن زین کلمات د زین عبارتونه د پدغه قانون کې چې دوی تعریف شوی ندی، او همدارنګ د دغه قانون هغه مخه یا هدف هم روښانه شوی ندی. دغه قانون هدف څه شید؟ دا زین زایونه، زین واژگان یا زین کلمات دسه هغه امکان لري سه د په دوا معنا باندې استعمال شي یا دغه حروف سو استفاده وسی. په دې خاطر مونږ وایو سه هم ابهام ده هم د سو استفاده این فرصت په قانون کې سته، هم قانون د قانون اصلی مخه بیان شوی ندی. نو دغه مسائل ګرده مونږ فکر کوو سه په بیان ازادي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، همدارنګه اطلاعاتو ته په لاسرسي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، او دا قانون یا د قانون دغه فصل د افغانستان د اساسي قانون د سلور دیر شومې ماده هم دارنګ د 50مې ماده سی یو د اطلاعات او لاسرسي په خاطر ده او یو د بیان د ازادي په خاطر ده د دغه ماده مخالف.
که په ځانګړي توګه باندې وایي په دغه توشي شوی قانون کې په کومه برخه کې تاسو فکر کوئ چې د بیان ازادي محدودېږي؟ کوم ډول ویب سایټونه یاد شوی دي یا مثلا موږ سوشل میډیا لرو په هغه کې څه یاد شوی دي که ځانګړي ډول یادونه وکړي؟
یو خوب دا قانون په جزئیات کې معلومات په لاس کې نه درکوي. فیسبوک پکې نسته، ټویټر پکې نسته، په ټولیز توګه وایي سه سایبری امکانات یا تسهیلات په یو ځای کې په دغه قانون کې لیکل شوی دی سه د ځینې موارد تولید منع ده، مثلا غیر اسلامي عکسونه تولید منع ده. زه د خپل شخصي محدوده کې غواړم سه ځینې عکسونه د ما د شخصي استفاده په خاطر ځینې عکسونه باید ولرم سه ممکن دا هغه شرعي حجاب سه یو نارینه باندې فرض ده هغه د هغه په چوکات کې ناراضي، خو دا عکس د ما د شخصي استفاده په خاطر ده، د نشرولو په خاطر نه ده. دا قانون وایي سه تولید یې هم جرم ده، دا محدودیت ده. لکه سه د ما شخصي اغه حریم سده اغه زین وخت که عام بنه تلاسو نکی دا جرم نه ده د اسلام له نظره، خدا قانون دا محدودیت هم ایجادوي. زین موارد مبهم ده، دوی وایي سه تخنیکی او کمپیوتری ممنوع وسایل. دا سه معنا لري که یو کامری یا یو تبریکاردار د خبرونو د نشرولو او د تولید د پاره استفاده وسی دا سعیده که دا د پورنوگرافی په خاطر استفاده وسی دا منع ده، دا ممنوع وسایل ده. څوک دا تفکیکوي سه دا د خبرونو د نشرولو او تولید په خاطر استفاده کیږي که د پورنوگرافی په خاطر. نو دا مسائل ده سه د قانون د مجریان و لاس دیر و چت و کهی او دا دوی تا دا سه یو فرصت برابروی سه ده قانون ده ابهام نه سو استفاده وکری او ده خاریان و آزادی یا سهولتون محدود وکری.
دو سوشل میڈیا و انترنتی نشراتو تا پا پام سارا چه وسی منگو تا سه گوری فکر نکو چه ده سه یو قانون تا آرتیا لیدل که دل چه زین محدودتون پا کرامان ستا شی زکا و ده وست وقتی چه پا افغانستان که سوشل میڈیا پا کم شکل بانده کاری گی یا مثلا انترنتی نشرات پا کم دول بانده کی گی واقعا داندی خنی وردی کلتوری مسائل لوتا پا که پاملر ننکی گی زین مسائل لی اسلام سارا پټاکر کی فکر نه کوي چې دغه سی یو قانون اړتیا و چې باید وی او ځینی محدودیتونه رامنځته شي.
مونږ فکر کوو چې دغه سی یو قانون اړتیا سته، دغه سی یو قانون باید توشیح شوی وای، خو ځینې وختونه د اړتیا او د هغه خاص چې محدودیت رامنځته کوي دوی باید تفکیک وسی. مونږ یو قانون ته اړتیا لرو سه د مونگ سایبری کارونه تنظیم وکی. مونگ باید د اسلام له نظره چارچوکات که کار وکو، د مونگ د فرهنگ له نظره او کلتور له نظره او شرعی دودون سده له نظره باید پاگه چارچوکات که کار وکو. خو زین وقت مونگ باید د قانون اساسی، د اساسی قانون داغه سهولتون از خاریانو د پاره پاگه که استه داغه نم باید استفاده وکو. نو پده خاطر مونگ غارو سه یو قانون باید ولرو سه دمون کار تنظیم وکی، نه سه دمون کار بانده محدودیتونه راولی.
تاسی یادونه وکړه چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، په ځانګړي ډول کومې ماده د اساسي قانون؟
دا قانون اطلاعاتو ته لاسرسی کې محدودیتونه رامنځته کوي، همدارنګه په ځینې ځایونو کې د بیان آزادی نه محدودیتونه راولي. نو دوه ماده دي سه په اساسي قانون کې، یو څلور دیرشمه ماده ده او بل هم پنځوسمه ماده ده. سه دا قانون د اساسي قانون د دغه دوه ماده په تکرار کې دي.
د دې قانون د توشې نه مخکې د قانون د جوړولو پر مهال د ځینو رسنیزو ټولنو سره په دې اړه مشوره نه وشوي؟
په هغه ابتدایي پړاوونو کې دا د رسنیز ټولنه وه سه غوښتنه وه سه باید داسې یو قانون ولرو. په هغه وخت کې ځینې همغږي جلسې او ناستې شوی وه، خو کله سه دا قانون تکمیل سو او د توشې په خاطر رئیس جمهور ته ولند شو، نو دغه مسلې د ژورنالیستانو فدراسیون همدارنګه نه په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په جریان کې نه و.
ویلی شي چې د دې قانون توشې تاسو فکر کوئ چې د بیان په ازادۍ باندې یو ګوزار دی؟
زه فکر کوم سه د دغه قانون نه که استفاده سوء استفاده شي، همدارنګه د هغه ابهامات چې په قانون کې موجود ده د دغه نه یو فرصت ده، یو فرصت ده، او د دغه فرصت نه سوء استفاده وسي دا یو گذار ده. او د نای غوښتنه دا ده د ولسمشر نه سه دغه قانون یا د دغه قانون دغه فصل سده د هغې اجرایی بنه باید معلق سي د یو فرمان لمخې، او د دغه قانون تعدیل کار باید شروع وشي.
په ټوله کې په دغه قانون کې د سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، انستګرام په اړه سویل شوي دي، په دې باندې کوم محدودیتونه لګول شوي او کنه؟ په ټوله کې دا قانون څو ماده دي؟
ګرد د جزا قانون دغه فصل شپږ ویشت ماده لري، او دا قانون په ټولیز بنه دغه سایبری موارد مطرح کرده دی. ده فیسبوک یا تویتر یا انستاگرام یا تلگرام پا اره کمزنگر ماده نلری، خو مونگ فکر کهو ده اغا اصلی بستری پداگه کرده دی که دوی غواری سه محدود سی، بیا پا نتیجه که اغا فیسبوک هم محدود سی، تویتر هم محدود سی، او زین نور اجتماعی شبکه چی دی.
خیلوتگر سه بیو بلدی را مهم موضوع ویلکی که داسه چه افغان امنیتی بنسرتون غواری چه ده ترهگور و ترورستان و اغا ویبسایتونه چه دوی پیر نشرات لری بند که ده نی اخبرگون پا دی برخه که سده او ده دیتر سنگ تاسی کمی اندیخنی لری پا دی برخه؟
ده مونگ معلومات داسه خواهی سه امنیت ملی امنیت لوی ریاست همدارنګ د اطلاعات او کلتور وزارت او د مخابرات او ټکنالوژي وزارت دوی غواړي په ګډه توګه د تروریستانو او د دولت د مسلح مخالفینو هغه سایتونه او انټرنیټي صفحات سره دا وتری او بند کی دا د مونږ غوښتنه ده چې هر څوک چې د افغانستان د منافع پر ضد نشرات کوي د هر ابزار لاري دا باید بند سي. خو د مونږ تشویش دا ده، د مونږ نگرانی دا ده چې آیا د افغانستان حکومت دا ټکنالوژیکی یا تخنیکی توانایی لري چې یوازې د تش په نامه اسلامي حکومت سایت وتری یا بند وکړي. پخوا ځینې تجربې دلته وو د دولت لخوانه چې دوی د مثال په توګه د یوټیوب سایت بند کړ، لسګونه نور سایتونه هم په اتومات بنه بند شو. مونږ فکر کوو چې د افغانستان هغه تخنیکي ادارې لکه د مخابراتو وزارت دوی دغسې تخنیکي توانایی نه لري. بل مسله دا ده چې دغسې یو تضمین هم نشته چې افغان حکومت دغسې یو اراده لري یا یو اوت لري چې یوازې د تروریستانو هغه انټرنیټي ابزارونه بند وکړي. که دوی په دغه صلاحیت کولري د ځینې سیاسي مخالفینو ځینې منتقدونه سایتونه او انټرنیټي ابزار وتړي، نو د مونږ غوښتنه دا ده چې دا سه یو مقرره یا یو پالیسی یا یو آئین نامه ایجاد شي چې دا یو راهکار یو میتود ولاندې کی سه د هغه راهکار یا میتودولوژي پر بنسټ دوی دغه سه تخنیکی کارونه وکړي.
تاسو د دولت په دې برخه کې نیمګړتیا او اشاره کوي چې دوی تخنیکی مهارت نه لري، نو څه فکر کوي باید دا ویب سایټونه بند نشي؟
د مونږ اصلي غوښتنه ده چې دا ویب سایټونه بند شي، خو د قانون پر بنسټ، نه د ځینې شخصي یا د ځینې وزارتونو د غوښتنې پر اساس. مونږ هر کار وکړو باید قانون پر بنسټ وي، د اساسي قانون او همدارنګ د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د قانون پر بنسټ.
ډیره زیاته مننه کوم.
ایله ده، مهرباني.